خلاص شد. تشکر از میمنه عزیز و شنونده عزیز ما که تا میلحظه برنامه رو شنیدن و اخبار افغانستان از رحمت الله افغان میشنیم
و بعدا برنامه های دیگی رو دوست دیگه تعقیب کنند.
دوستان و زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي اورېدلی شئ. د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. نن د ښځو نړیواله ورځ ده او په دې خپرونه کې مو ډېر مطالب په افغانستان کې د ښځو د ټولنیز اجتماعي او اقتصادي ژوند په بېلابېلو اړخونو په دې برخه کې پښتو ستونزو او بریاو راڅرخي. پایله خبرونه کو رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه دروړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان حکومت اجرایي ریاست ټینګار کوي چې پر افغانستان باید د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې څخه راکټي حمله د تل لپاره بند شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لوګر د خوخي ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو د اکمالاتو مسؤل نیولی، او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ډنډ شهابالدین سیمې له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه پکه کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایي رئیس ټینګار کوي چې پر افغانستان باید د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې څخه راکټي حملې د تل لپاره بندې شي. عبدالله عبدالله چې نن یې د مارشال محمد قاسم فهیم د دویم تیم په مناسبت غونډه کې وینا کوله، وویل دا ډول حملې د ښه ګاونډیتوب خلاف عمل دی.
لکرش بلی غړی راکټي حمله باید بندي سي یو ځلو د تل لپاره. د له هوادونو او گاونډي سره د دوستی پاړه د افغان حکومت لنیت سره په مطابقت کې نه دي.
عبد الله ول چې افغانان ل خپل خاورې څخه دفاع خپل ملی او دینی مکلفیت بولی. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې لته ورو درې ورځې را پدې خو د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستانی سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماوی یو لړ ننګونې لا هم په سیاسي بهیر او سولې کې د افغان خزو د ګډون مخه ډب کړې ده. د دغه ادارې له خوانند د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت خبره شوې خبر پانه کې راغلی چې اوس هم د جګړو زیات شمیر قربانیان خزیدي. وړاندې په اعلامیه کې راغلی کڅ هم په تیرو څو کلونو کې په رهبری کې د افغان خزو رول زیات شوی، خو دغه رول تر ډیره د ولایتونو په مرکزونو پورې محدود دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لوګر د خوخي ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو د اکمالاتو مسؤل نیولی. د غریاست څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د کسې د ځنګړی عملیاتو پترس کې لو ارادو موټرو او یو اندازه وسلو او مهماتو سره نیولې. بلورته د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو په حمله کې د منپاکۍ د موسسې دوه کارکونکو وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د میوند ولسوالۍ امنیت قومندان سلطان محمد ازادي رادیو ته وویل چې مین پکوونکو نن سهار د یو مین په شنډولو لګیا و چې وسلوالو پرې حمله وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ډنډ شهابالدین سیمې له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه پکه کړې ده. د بغلان د امنیت قومندانۍ د مطبوعاتو مسؤل ذبیح الله شجان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډ شهابالدین سیمه په عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبل هم اوښتې ده. ډنډ شهابالدین سیمه د بغلان ولایت هغه سیمه ده چېرته چې یوه نیمه میاشت وړاندې وسلوالو مخالفانو له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا پای نړولې وې. د بغلان په اړه په یو بر خبر کې اورو چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وې ځوان نجلۍ د کوژدې په شپه په توفانچې ځان وژلی. که څه هم د نجلۍ کورنۍ په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي، خو د مرکزي بغلان څارنوال عبدالحمید صاحبای وایي ممکن دغه نجلۍ به د رواني او کورنۍ ستونزو له امله ځان وژنه کړې وي. دو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ له همکار څخه واورئ.
اوریدونکو سلام، زه فرشته جلالزه یم. جنوبی کوریا نن پر خپل گاونډي شمالي کوریا د وسلو د پروګرام لامل نه وی بندیزونه ولګول. د بندیزونو په دې لیست کې د شمالي کوریا څلويشت وګړي او ډیرس شرکتونه شامل دي. د شمالي کوریا تر څلورمی اټمی ازموینې ورسته چې په جنوري کې وشوه او د تیری میاشتې تر راکټي ازموینې ورسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پر پینګیانګ بندیزونه اعلان کړل. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت هم داراس نن وویل چې په امتحاني پروژه کې ګډون نه کوي چې د روسیې د ډبرو سکاره د شمالي کوریا لاري دوی ته ورسوي. د چارسده په شبقدر سیمه کې د سیمه ایزې محکمې مخې ته د پرونی انتحاري حملې له امله د وژل سویو کسانو شمیر 1300 لوړ شو. په دې حمله کې دوه نارینه پولیس او یوه ښځه پولیسه وژل سوي وو او یو ماشوم هم پکې وو. پولیس وایي چې د مړو شمیر له دې امله لوړ سوی چې ځینې زخمیانو تیرش په پروختون کې سا ورکړه. په پیښه کې شلته نه زخمیان سوي وو. په پاکستان کې د جماعت الاحرار په نوم یوه وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت واخیست او وی ویل چې دا حمله د ممتاز قادری د دام د غچ اخیستلو لپاره کړی و. ممتاز قادری په پاکستان کې د یو لوړ رتبه حکومتي چارواکي د ترور په جرم تیرونی اعدام شو. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر مارک رولی خبرداري ورکړی چې اسلامي دولت یا داعش پلان لري چې په لویدیځ کې پر ملکی اهدافو ډېرې سترې حملې وکړي. د لندن د میټروپول پولیسو د مرستیال مشر پرون وویل داعش به چې مخکې پر حکومتي تاسیساتو او پوځي اهدافو حملې کولې اوس د ډېرو سترو حملو پلانونه جوړوي چې تر ډېره حده به په لویدیځ کې پر ملکی اهدافو وي. د دې برتانوي چارواکي په وینا داعش پلان لري چې داسې سترې حملې وکړي لکه په نومبر میاشت کې په پاریس کې پر یوه کنسرت په یوه سټډیوم او رستورانتونو چې وسوي او لږ تر لږه 130 تنه پکې ووژل شول. د برتانیې د پولیسو د مشر ټینګار کړی چې پولیس اوس مهال په دې اړه چې آیا داعش په دغه سي پلانونه جوړ کړی وي ډېر معلومات نه لري، خو سپارښتنه یې وکړه چې حکومتونه باید د ټولو امکاناتو لپاره ځانونه تیار کړي. په هند کې پر یو 15 کلنه انجلۍ جنسي تیری سوی او بیا اور ور اچول سوی. پولیسو نن وویل چې له پیش سره یو 40 کلن سړی نیول سوی دی. داسې شک دی چې د سړی نوی ډلې ته نږدې د تیګری په نوم په یو کلی کې پر د انجلۍ تیری کړی او بیا یې د هغې د سوځولو هڅه کړې ده. د دې ماشوم انجلۍ پلار او مور ویلي چې لور یې له سختو ټپونو سره روغتون ته رسولې ده. دا په هند کې پر نجونو د جنسي تجاوز تر ټولو وروستۍ پیښه ده. او د روسیې د تنس فدراسیون مسؤلینو نن وویل چې د ماریا شراپوا په نوم د تنس پیژندل سوی لوبغاړي به د برازیل په اولمپیک کې د خپل هیواد په استازیتوب لوبه وکړي. د اولمپیک د لوبو لپاره د ورزشکارانو په ځانګړي معاینه کې پرون پر شراپوا د داسې درملو د استفادې شک وسو چې بندیز ور باندې لګیدلی، خو دی ویلي دي چې د میلډونیم په نوم د مواد د روغتیا لپاره خوړلی وو. شراپوا 15 واري د تنس د نړیوالو سیالیو اتلولي ګټلې ده. د روسیې د تنس د فدراسیون مشر نن تاس خبري اژانس ته ویلي زه فکر کوم چې دا بخي ځای خبره ده ورزشکاران دوا یوازې د ډاکټر د نسخې پر اساس خوري، نو فکر کوم چې شراپوا به د روسیې لپاره په برازیل کې لوبه وکړي.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا آزادۍ رادیو .com کې کتلی شي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د سولې علي شوراوي افغان حکومت سولې ته ژمن دی، خو په دې برخه کې سری کرخشته چې هرومرو به په پام کې نیول کېږي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبرو چې نن د کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې دي. په کابل کې یوې غونډې ته د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله خبرې کړي. د نوموړي د خبرو جزئیات به در سره شریک کړو. د دې به مو هم خبر کړو چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو څخه د ملاتړ ټولنې او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تېر یو کال کې د افغان میرمنو عمومي وضعیت خراب شوی دی. همدارنګه به دا هم واوري چې په افغانستان کې د تشدد ځینې قرباني شوي ښځې شکایت کوي چې د عدلي او قضایي ادارو ځینې چارواکي مناسب چلند نه ورسره کوي. خو د لوی څارنوالۍ چارواکي بیا وایي په تیرو شپږو کلونو کې له ښځو سره د تشدد نږدې 10,000 قضیې ثبت کړې او اکثرو ته یې رسیدګي هم شوې ده. ګڼ ریپورټونه مو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ښځو په شتو ستونزو، په دې برخه کې په شو پرمختګونو او همدارنګه په دې برخه کې د بشري حقوقو او نورو فعالو ادارو د ریپورټونو په شاوخوا راڅرخي. د همدې ریپورټونو د زیاتوالي له کبله په دې یو ساعت کې نیوز پروګرامونه هم نه خپرو. هیله ده چې تر پایه به راسره اوسئ. د سولې علي شورا وایي چې افغان حکومت سولې ته ژمن دی، خو په دې برخه کې سری کرښښته چې هرو مرو به په پام کې ونیول شي. د دې شورا مرستیال کریم خلیلی د سه شنبې په ورځ د مارشال فهیم د مړینې په دویم تلین کې وویل چې د یو اساسي میکانیزم په چوکاټ کې باید د سولې خبرې اترې پر مخ ولاړ شي. په عین حال کې پخواني جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړي عبدالرب رسول سیاف ویلي هر څوک چې له سولې سره مخالف دي د خدای له امر سره مخالفت کوي. نسیم شفق په دې اړه په کابل سټوډیو کې دی او نور تفصیل به ترې واورو.
بله سلام وړاندې کوم ان سیپ تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډو کې او همداراز د مارشال محمد قسیم فهیم د دویم تلین په خاطر جوړ شوی غونډو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په موضوع ډېرې خبرې وشوې او افغان چارواکو تر ډېره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې چې وویل چې ټول سولې تلیواله دي، خو په سوره کې به د تیرو کلونو لاسترولنې په پام کې نیول کیږي. ښاغلی عبدالله همداشان وایي چې د سولې په موضوع کې به د ښځو غوښتنو ته پوره پام کیږي. د ویل چې کومې لاسترولنې چې په تیرو کلونو کې وي دا نه چاته توفه کیږي او نه هم څوک توفه کولای شي. د ویل
در کشور ما جنگ دوام داره و ما صدای صلح بلند کردیم و صلح پایدار و صلح با عزت، صلح با حفظ دستاوردهای مردم افغانستان. یه حق یک فرد این مملکت، زن و مرد این مملکت است. او را کس قربانی هم کرده نمیتانه و توفه هم نیست که به کسی توفه داده شده.
همدار از د سولې د عالی شورا مرستیال کریم خلیلی د مارشال محمد قسیم فهیم د دویم تلین په غونډه کې ویل چې افغانستان هیڅ کله متجاوز نه و، بلکې تل ور باندې تیرای شوی او افغانانو لزان او هیواد نه دفاع کړي او له دین ورسته به هم کوي. د ویل چې افغانان سوله غوړي خو ټینګار وکړ چې سری کرخه شته او لسری کرخه نه به هیڅ کله افغانان او افغان حکومت نه تیریږي. خغلی خلیلی ویل چې سوله د جګړې د کومې خوا د تسلیمېدو په معنا نه، بلکې دا ده چې په هیواد کې سوله راسي، ثبات راسي او د موجوده وضعیت تغییر وکړي. د ویل
به خدمت ملت افغانستان و هیچ فرد افغانستان صلح را به قربانی کردن دستاوردهای بزرگی که ما در این فصل جدید به دست آوردیم نه قبول داره و نه قبول خواهد کرد. صلح را ما یک ضرورت می‌دانیم و دنبالش هستیم.
په دې غونډه کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم ګډون کړی وو او د کابینې یو شمېر غړو هم. حامد کرزی په دې غونډه کې تر ډیره په اتحاد او اتفاق ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان د بریا یو ښه او مناسبه لار او دا لار چې باید هرومرو د مراد سي او پاندې لار باید حرکت وسي هغه اتحاد او اتفاق دی. دغه راز په دې مراسمو کې پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړي عبدالرب رسول یاف ویل هر څوک چې له سولې سره مخالفت کوي د خدای له امر سره مخالفت کوي، خو ټینګار وکړ چې ټول افغانان رښتینی سوله غواړي. خاغلی سیاف طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو ته په خطاب ویل چې روان جنگ د خدای او اسلام لپاره نه دی، بلکې ګټي نور اخلي. د ویل
با طالبات صدا دارم دوستان و به هر مخالفین، اگه جنگ را به خاطر وطن میکنن خدا شاهد است به خاطر وطن تبایی وطن، اگر این جنگ را به خاطر اسلام میکنند خدا شاهد است این به خاطر اسلام نیست، این کارشان جهاد نیست، اشتباه کردند. دیگه بس است، نگذارند که از پیششان استفاده ابزاری شود، ملکشان را توته توته و بارچه بارچه کرد.
البته باید ویم دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو د یوې لامې په خبرولو سره د سولې خبرې اترې رد کړې دي او په خپلو پخوانیو شرایطو یې ټینګار کړی. باید ویم چې په دغو غونډو کې ګډونوالو دا هم ویل چې افغان ځواکونه چې کوم جنگ یا کوم مبارزه پر مخ بیایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد دا یو د هیواد د دفاع لپاره مبارزه ده، برحق مبارزه ده. او دوی ټینګار وکړ هر هغه څوک چې د افغان ځواکونو روانه مبارزې ته د شک په سترګو ګوري اغوی له هیواد او افغانانو سره دښمنی کوي. بله انسب
ډیره زیاته مننه شفق صاحب. کور مو ودان لا تاسو نه به قسیم سولمل ته ورشو. قسیم سولمل نن په کابل کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ولس د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله د څرګندونو حال راکې نو مولوی ویلي چې په دولتي ادارو کې د خزو د ستونزو د هواري لپاره ځینې عملی پروګرامونه پیل کړي. عبدالله نن د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته ویل په ځانګړې توګه په کاري چاپیریال کې د خزو د ځورونې د مخنیوي لپاره ټولو ادارو ته لارښوونه کړې ده. قسیم سولمل په کابل سټوډیو کې دی. سولمل صاحب په دې اړه نور جزئیات کراته وای.
بلې سلام وړاندې کوم ان صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې د وروستیو شمیرو له مخې دا مهال په دولتي ادارو کې نږدې 10% کارکوونکي ښځې دي، خو وخت نا وخت د دوی د ځورونې او ناسم کاري چاپیریال په اړه شکایتونه کېږي. اوس د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالوهاب غواړي د دغې ستونزې د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي. ښاغلی عبدالله د سې شنبې په ورځ د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته دا وینا پر مهال په ډاډه ویل
هدایت بسیار واضح و روشن به مسئولین ادارات داده شده که به هیچ صورت در محیط کاری آزار زنان قابل تحمل نیست. این غیر اسلامی است، غیر اخلاقی است، غیر انسانی است.
شغل عبدالله یو ور بیا ټینګار وکړ چې د شذو د ایوینې ملسیز لاسته راوړنې به په هیڅ وجه قربانی نسی. د شذو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د محل 20% شذې په ملي شورا کې، 20% په دولتي ادارو کې، 4% په کابینه کې، 10% د دولتي ادارو په رهبری کې، 40% د معرف په برخه کې، 20% هم د لوړو زده کړو په برخه کې حضور لري. د شذو چارو وزیر دلبر نظری وای لدی ټولو سره سره نامنې د شذو د کار او فعالیت په وړاندې سترخ جوړ کړی دی، او د دې ویرسته چې دغه نامنې په دوام سره به د شتو لاسته راوړنې هم ضایع سي.
روی هم رفته نگرانی هزین است که به اثر ناهنجاری ها و ناملایمات اوضاع امنیتی کنونی سبب گردد که تا دستاوردهای 1.5 دهه برای بهبود وضعیت زنان خدای نخواسته از دست درود.
باید ویم چې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځې په روسیې کې د رهبرۍ په برخه کې له یو لړ پرمختګونو سره سره لا هم له ځینو محدودیتونو سره مخامخ دي. دغې ادارې په سیاسي بهیر کې هم د ښځو پر کمرنګه ونډې اندېښنه څرګنده کړې ده. بلیان صاحب
ډېره زیاته مننه کوو. قاسم سولمل په همدې مورد چې ښځې په دولتي ادارو کې د ځینو داسې پیښو سره مخ کېږي چې د سړیو لخوا تشدد یا زورول ګڼلې شو، له کابل څخه یو بل ریپورت هم لرو. هغه دا دی چې په افغانستان کې د تشدد ځینې قربانی شوې ښځې شکایت کوي چې د عدلي او قضایي ادارو ځینې چارواکي مناسب چلند نه ورسره کوي. ځینې دوی میرمنو ازادي راډیو ته وویل دوسیې پر وخت نه څېړل کېږي او کله ناکله د مسؤلینو لخوا سپکې سپورې هم اوري. خان محمد سین په دې اړه تفصیل دروړي.
سره له دې چې د افغانستان خزي له کورنی تاوتریخوالي سره مخ دي، په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دوی د دوسیو پر وړاندې کمزوري قانوني اقدامات بل ستونزه ده چې د دوی لمنې نیولې ده. په افغانستان کې د کورنی تاوتریخوالي ځینې قرباني شوې خزي شکایت کوي او وایي کله چې عدلي او قضایي ادارو ته ورځي د مسؤلینو لخوا ورسره ناوړه چلند کیږي او حتی سپکې سپورې ځینې هم اوري. دو مرمنو چې نمونه وانه خستل آزادی رادیو ته وویل
تقریبا 7-8 ماه مش انجام دهیم مدام
کبو او اته میشت کیږي چې دل تر غلیم خو ستون زمين نه هلیږي. ټول زما د مقابل لوري چې پیسې لري ملاتړ کوي، مشته د خبرو اجازه نه راکوي او شکنځل راته کوي. کله چې قاضي ته زو او ستون زورت وایو هغه هم راته شکنځل کوي.
په همدې توګه یو بل خزه وایي
شپږ میاشتې کېږي چې دعوا لرم، څوک مې پوښتنه نه کوي، نن او سبا راته کوي. په همدې توګه شپږ میاشتې تېرې سوې. دې کار ډېره بې حوصلې کړې.
ځینو دغو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې په محاکمو کې داسې مسؤلین هم شته چې د غیر اخلاقي اعمالو غوښتنه ځینې هم کوي.
شنیدم که چې بخی خود ما دیدیم مثلا نمبر میتن که زنگ بزنیم
او ریدل سی چه موش پستور گولی دل مثلا در تلفون نمره را کوی چه زنگ را تو وها کار بودی وسی کل کل دوی زنگو نوهی چه چه دی خبرو سر علاقه شده بیا نور ور پسی کیجه.
د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په کورنیو کې نه بلکې په ټولنه کې هم شته. د خزو د حقونو یوې فعالې حمیرا حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد له خزو نامشروع غوښتنې او د دوی پر وړاندې بې پروایي هغه څه دي چې عادي او جرمي دوسیې په میاشتو میاشتو او کلونو کلونو ځنډیږي. مرمن حقمل وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع یو سمبولیکه بڼه لري او حکومت او نړیوالې ټولنې ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون غړي فوزیه کوفي په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو پر وړاندې ناوړه چلند تاییدوي او له حکومت غواړي چې په دې ارګانونو کې د وړ کسان ځای پر ځای کړي.
خب ما فکر میکنم از موجودیت فساد در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان هیچ کس نمیتونه چشم پوشی کنه.
زه فکر کوم در افغانستان په عدلی و قضایی ارگانون که در فساد له موجودیت څخه هیڅوک سرګی نه پټوي. په اداري فساد سربیره سیاسي ستونزې هم پکښې شته. جمهور رئیس د ملي شورا په مرسته د قانون پلي کول په جدي توګه وڅاري. په دې ارگانونو کې د وړو کسانو ګمارل ښه اثر کولای شي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې نظر دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د قضیو پر وړاندې تبعیض یو له هغو لاملونو څخه دی چې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شي. د دې کمیسیون د ښځو د ملاتړې څانګې مسؤولې لطیفې سلطانی د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون له دې برخې راضي نه دی او عدالت د ښځو لاسرسی غواړي. د قانون د حاکمیت کمزوري لامل سوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی وسي.
ځینې راپورونه وایي په عدلي او قضایي ارګانونو کې روانې ستونزې خلک مجبوروي چې خپلې قضیې قومي مشرانو ته وړاندې کړي. په عین وخت کې د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو مسؤلین دغه ادعاګانې ردوي او وایي چې په دې ارګانونو کې ټولې چارې له قانون سره سم اجرا کیږي. د افغانستان د لوی څارندوالۍ ویاند بصیر عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ هدف د قانون تطبیق دی او موږ په دغه اصل کې ویلار یو او هر ډول غیر قانوني حمل یا نرسیدګي په دوسیه دا موضوع ټول ردوو.
سربیره پر دې د افغانستان د سترې محکمې مسؤلین هم وایي چې په دغو ادارو کې له ښځو سره ناوړه چلند نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی څه موده مخکې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو په مقصد یوه ځانګړې اداره وګمارله او تاکید یې وکړ چې دا ډول قضیې دې په شفافه او عادلانه توګه وڅېړل شي. د ښځو د حقونو فعالان له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د جدي عمل وکړي او که نه نو خلک به د خپلو قضیو او حقوقي ستونزو د حل لپاره دودیزو مشرانو او طالبانو ته مخه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 5 چپه.
دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی اوس هم په موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د ښځو د حقونو څخه د ملاتړ ټولنې او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیر یو کال کې د افغان میرمنو عمومي وضعیت خراب شوی. دوی وایي چې یوازې 1490 کال کې په لومړي نمایي کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 4.1% پیښې ډېرې شوې او په همدې ډول جګړو او بېوزلۍ هم د دوی په ژوند بد اغېز کړی. یوسف خان سزران په افغانستان کې د ښځو په عمومي وضعیت له بېلابېلو بنسټونو سره خبرې کړې او یو رپورټ یې پرې چمتو کړی.
د مارچ 8 نیټې له رارسېدو سره تر ډېره د ښځو د حقونو او د هغوی وضعیت د ښه کېدو په اړه بحثونه راتازه کیږي، خو پوښتنې دا دي چې اصلا د افغان میرمنو ژوند څه بدلون پیدا کړی دی، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې څه ستونزې شته، او که پرمختګ لري هغې ته خپله میرمنې په کوم نظر ګوري. په پیل کې مو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له کمیشنرې سوریا سوبرنګ څخه وپوښتل چې که د تېر یو کال راهیسې د ښځو د عمومي ژوندانه یو تصویر راکړي.
اگر ما خواسته باشیم یک تصویر واقعی از وضعیت زنان در افغانستان به
که موږ وغواړو چې د ښځو د وضعیت په اړه یو عمومي تصویر تاسې ته وړاندې کړو، واقعا ډېره د اندېښنې وړ ده. دلته هر ورځ اورېدل کیږي چې ښځې په ناموسي وژنو وژل کیږي، په دوه کلنې ماشومې جنسي تېری کیږي، پلار په لور جنسي تېری کوي، ښځې خرڅول او اخیستل کیږي، قاچاق کیږي، پزه او غوږونه پرې کیږي، په درو وهل کیږي او سنګسر کیږي. دلته دا ډول تصویر دی او د تاوتریخوالي ارقام مخ په ډېرېدو دي.
سوبرنګ وایي چې د تیر کال په پرتله د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 12.4% زیات شوی دی. هغه وایي چې په همدومره موده کې یوازې د دوی له کمیسیون سره له 2000 ډېرې قضیې ثبت شوي چې په وینا یې ډېرې د ناموسي وژنو او جنسي تیریو دي. له تاوتریخوالي وراخوا که د تیر کال رئیس د ښځو ټولنیز موقف بیان شي، د ښځو حقونو د یو شمېر فعالانو په باور جګړو، فقر او بېوزلۍ له دې اړخه هم د ښځو په ژوند تیاره غورځولې ده. د زرغونې رسا په نوم ښځینه فعاله وایي چې ډېرو جګړو، کونډې او سوالګري ډېرې کړي او ډېرې ښځې بېوزله ژوند لري.
اقتصادي ستونزې، د بیکاري ستونزې، مخصوصا هغه ښځې چې کونډې دي او نارینه نه لري، دوی ماشومان لري، مجبور دي چې دوی د خپلو اولادونو لپاره، د کورنۍ لپاره، د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ووزي، دوی خپله وزي.
دا په داسې حال کې ده چې د هېواد نږدې 50% ښځې لا هم بې سواده دي او هغه چې په ادارو کې کار کوي د رنګارنګ جنسي اذیتونو څخه ځورېږي. د ښځې حقونو د خوندیتوب او په سیاست کې د فعاله ونډې په خاطر د ملي وحدت حکومت تل د هغوی په ونډې ټینګار کړی، خو دې کار هم د ښځو د حقونو فعالانې خوشحاله کړي نه دي. د رهبرۍ په کچه د ښځو د پیاوړتیا د شبکې غړي غوټۍ صاحبیان ازادي راډیو ته وویل چې په دولت کې شته ښځو کله هم د ښځو سم استازیتوب نه دی کړی. هغه وایي چې دوی د وړتیا په اساس نه دي ټاکل شوي او ناسم استازیتوب د ښځو ژوند د ښه کېدو پر ځای د خرابېدو لوري ته بیولی دی.
د ټول سمبولیک دی، ځکه چې هغه څه چې د حکومتداري یا دولتداري لپاره ضرورت ده، لکه لیاقت، هغه څه نه دي. لکه څنګه چې موږ خپله شاهد یو چې د دیموکراسي په نوم یوه سوء استفاده وه، د ښځو په وګونه لا هم بوج زیات شوی دی.
دا په داسې حال کې دا چې اوس مهال په افغانستان کې څلور ښځې د وزیرانو، څو د سفیرانو او په همدې ډول د هېواد په داخل کې د مرستیالانو په توګه په کارونو ګمارل شوي دي. له دې وراخوا 101 موسسې د دوی لخوا رهبري کېږي. په ولسوالیو شوراګانو کې ونډه 30%، په ملکي خدماتو کې 22%، په کورنۍ سوداګرۍ کې 45% ښځې په وړو کارونو لګیا دي. غوټې صاحبیان د ښځو وضعیت د ښه کېدو لپاره عامه پوهاوی او د ادارو اجرایي رول ډېرېدل غواړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني که څه هم د ممبرونو له لارې د ښځو د حقونو بیان ګټور ګڼي، خو وایي چې ډېر خلک په دې برخه کې له اسلامي ارشاداتو سرغړونه کوي. هغه وایي چې د ښځو په وړاندې ډېر تاوتریخوالی حتی نړۍ ته د اسلام په اړه بد تصویر ورکړی دی.
وختي کې تصاویر از شکنجه زن،
کله چې د ښځې د شکنجه او کله چې د هغې د بېسوادۍ او د وهلو تصویر له یوه اسلامي هېواد خپرېږي، اولین زیان یې اسلام ته رسېږي.
د افغانستان د ښځو د چارو وزارت هم په هېواد کې د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه ډېرې اندېښنې تاییدوي، خو وایي چې د بدلون لپاره یې ځینې چارې وروستۍ کړي دي. د ښځو د چارو وزیر دلبر نظري له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نامنیو او د ټولنې بدبینیو ته په کتو که وضعیت همداسې وي، ممکن په څو راتلونکو کلونو کې پوهنتونونو ته ښځینه محصلانې رانه شي. خو میرمن نظري وایي چې د ښځو وضعیت د ښه کېدو لپاره د حکومت د مشرانو په تېره بیا د جمهور رئیس د میرمنې بیبي ګل غني پاملرنه ډېره ده او دې کار راتلونکي ته د دوی هیلې نه دي مړې کړي.
تعهد میکنیم که مای دستاوردهای خود افس میکنیم.
ژمنه کوو چې لاسته راوړنې ساتو. په دې برخه کې هڅې هم لرو او د ښځو چارو وزارت ښه پروګرامونه هم لري. موږ په 2016 کال کې دا پروګرامونه حتما عملي کوو او موږ خصوصا د 15-14 قطعنامې چې افغان حکومت ورته د عمل پلان جوړ کړی عملي کیږي.
هغه وایي چې د جمهور رئیس غنی د ځانګړي پاملرنې له مخې د ښځو د ملاتړ لپاره وچی صندوق جوړ شوی، په کابینه کې د جنډر کمیټه جوړه شوې او د ښځو آزار د مخنیوي لپاره د کابینې شورا لخوا نوې مقرره تصویب شوې ده. له دې ټولو سره د ښځو د چارو یو شمېر فعالان یوازې دې هڅو ته خوشبینه نه ښکاري، بلکې وایي چې حکومت باید تر ډېره په اجراتو کار وکړي، نه یوازې په مقررو او طرحو. د ښځو د حقونو فعالې او د ولسي جرګې پخوانۍ غړي فرخوندي زهره نادری ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو عمومي وضعیت ښه کېدو ته هله لمن دې ډېرې دی شي چې عدلي او قضایي ارګانونه قضیه په وخت وڅېړي او امنیتي ځواکونه د ښځو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی جدي ونیسي.
او دوستانو، اوس هم د ځانګړو وړو ریپورټونو یوه برخه آیا پوهیږئ؟ عصمت ساروانی دروري.
خبریاست د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا د یوې نوې ترشخ چټکی الوتکې په جوړولو کار کوي. ویل کېږي چې د الوتکې د نورو ترشخ چټکو الوتکو په شان د الوت په مهال د چاودنو شخ نه لري. ناسا د جمعې په ورځ وویل چې څېړونکي هیله لري چې د الوتکه به د کانکورد د الوتکو ځای ونیسي. کانکورد الوتکې ترشخ دوه برابره چټکې وي چې د نیویارک لندن او نیویارک پاریس ترمنځ الوتنې کولې. دا نوې ترشخ چټکه الوتکې به چې د مسافرو په وړلو راوړلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کانکور د الوتکو په شان لوړ ژغ نه لري. له تخنیکي نظره کلونه مخکې تر ژغ چټکو الوتکو د الوت امکان برابر شوی، خو د الوتکې له الوتلو وروسته د چاودنو په شان داسې لوړ ژغونه ایجادوي چې څو کیلومتره لرې اوریدل کیږي. د چاودنو یا لوړ ژغ په هستوګنو سیمو کې کورونه او موټرونه اغېزمنوي. که څه هم د اوسنیو الوتکو سرعت تر ژغ لس برابره زیاتېدی هم شي، خو همدا علت دی چې له دغو الوتکو په ترانسپورت کې زیات کار نه اخیستل کیږي. ناسا غواړي چې داسې تر ژغ چټک الوتکه جوړه کړي چې د چاودنو ژغ ونه لري.
او سم مخکې له دینه چې د خزو د نړیوالې ورځې یا د مارچ د تمې په مناسبت نور ریپورتونو ته ورشو، یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. فرشته جلال زی دروري
په بغلان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د ډنډ شهابالدین سیمه یې له واستوالو طالبانو پاک کړه. د بغلان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو مسول نن ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډ شهابالدین سیمه په عملیاتو کې وسلوالو د حکومت وسلوالو مخالفینو ته زیات تلفات رسیدلی دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لوګر په ځینی ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د اکمالاتو مسؤل نیول شوی دی. د امنیت ریاست خبر پاڼه وایي چې د سړی د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې لوو موټرو او یو اندازه وسلو سره نیول شوې ده. جنوبي کوریا نن پر خپل گاونډي شمالي کوریا د وسلو د پروګرام لامل نوی بندیزونه ولګول. د بندیزونو په دیلس کې د شمالي کوریا څلويشت وګړي او ډیرش شرکتونه شامل دي. په هند کې پر یو 15 کلن انجلۍ جنسي تیری شوی او اور اور اچول شوی دی. دا په هند کې پر جنو د جنسي تجاوز تر ټولو ورستی پیښه ده. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر مارک رولی خبرداري ورکړی چې اسلامي دولت یا داعش پلان لري چې په لویدیس کې پر ملکی اهدافو حمله وکړي. د بریتانوي چارواکي ویلي داعش پلان لري چې داسې ستري حمله وکړي لکه په نومبر کې چې په پاریس کې پر یو کنسرت، پر یو سټډیوم او رستورانتونه وشوه چې لشتلجه یو سلو دیش تنه پکې وژل شوی وو. او د چارسدی په شبقدر سیمه کې د سیمه ییز محکمې مخې ته د پرونی انتحاري حمله لامل د وژل سوې کسانو شمیر ولوسو تل ورسو. په دې حمله کې دوه نارینه او یو ښځینه پولیس او یو ماشوم وژل شوې دي.
دوستان تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه zadiradio.com کې هم وګورئ. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په دې ورسیو کې د هیواد په ځینو سیمو کې سهارایي محکمې ډېر شوې. دغه کمیسیون چارواکي وایي ډېر د غړول سهارایي محکمې په نام نسیمو کې د ناموسي او ظاهرا جرمي تورونو د حل په هدف تر سره کیږي. زموږ خبريال ابراهيم صافي په دې اړه ریپورت شمتو کړی چې په غړې اورو.
د سهارایي محکمو پر وړاندې د مدني حرکتونو او مخالفتونو سره سره په روان کال کې د سهارایي محکمو په لسګونه قضیه چې تر ډیره د قومي سپینګیرو له خواي مشري شوی ثبت شوې دي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د نورو کلونو په پرتله سهارایي محکمې زیاتې شوې دي. د دې کمیسیون د خزینو د سانګې مسؤل لطیفې سلطانی د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې تر ډیره دغه پیښه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې تر سره شوې دي.
تر یو سال گذشته
دا وی پتیری یو کال کې سهارایي محکمې چې تر ډیره د افغانستان د وسلواله مخالفین لخوا غیر قانوني او خپل سر تر سره شوی شاوخوا 15 قضیه به قومي مشرانو په ناموسي پیښو کې د دولت وسلواله مخالفینو ته مراجعه کړې ده. خو له دې وړاندې په شمال کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤل خماري حیدری ازادي رادیو ته ویلي و چې په روان کال کې د سهارایي محکمو شاوخوا یو لس پیخي له دوی سره د سریپول او جوزجان ولایتونو نصب شوې دي. که څه هم د دغه ډول محکمو په اړه د اړوند ادارو سره دقیق ارقام نشته، خو په دې ورستیو کې د فرخوندی او رخشانی قضیه هغه څه دي چې د یادولو وړ دي. سهارایي محکمه هغه محکمه ده چې د یو متهم په نیولو سره بیل دي چې له هغه څخه د پښتنو او سیړنو مرحله او پختل شي په همغه جلسه کې حکم صادریږي او ځای پر ځای پر اجرا کیږي. میرمن سلطانی وایي چې د دې ډول محکمو تر سره کېدل د هیواد په یو شمیر سیمو کې ناامنی او د قانون نه حاکمیت ده. لا بل خورا پورونه وایي په عدلی او قضایي ارګانونو کې اداري فساد او د خلکو ستونزو ته په سم ډول نه رسیدګي هغه سدي چې عام خلک دې ته اړباسي تر څو سهارایي محکمو ته مخکړي. خو د افغانستان سره محکمه بیا دغه موضوع ردوي او وایي چې دوی هر کال په زرګونه دوسیې سیړلې دي او د عدالت د تحقق لپاره په قضیو کې قانوني اجراءات کوي. د سترې محکمې د عمومي دیوان رئیس بهاءالدین بها له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاوې بې اساسه ګڼي او وایي
تر 5500 دوسیې جزایی
دی وایي تر دې دمه مو 15500 جزایی او عادي جرمي فیصلې کړې دي او امکان لري چې شاوخوا دوه دیوان نور محمد کورنی بهرنی او عام امنیت ضد په برخه کې فیصلې کړې بي. کچیر محکمو کار نه وای کړی نو دا احصایه لکه مراغله د افغانستان ستره محکمه صحرایي محکمه د اسلامي شریعت او په هیواد کې د نافذه قانون په خلاف کړي او وایي چې دغه ډول محکمه په عامو خلکو باندې په زور تحمیلیږي. دا چې یو کس د دې حق لري چې د بیلابیلو قضیو په اړه حکم صادر کړي او کنه په اړه مولوي بابا جان سیخیانی وویل
تمام کتب اسلامي تمام علماي دین
دی وایي ټول اسلامي کتابونه ديني علما او هر هغه څوک چې اسلامي او ديني مطالعه لري پوهیږي چې صحرایي محکمه په اسلام کې نشته. د اسلام پیغمبر د صحرایي محکمو پښتنه کوله سیړنه کوله او دای مردود ګڼله دغه ديني علما همداراز وایي د ورته قضیو په برخه کې یوازې د یو هیواد نافذ شوی نظام تصمیم نیول شي او نور څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر یو پریکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وایي د شرایطو د حدود اجرا ډیره سخته ده او هر څوک نشي کولای چې هغه تطبیق کړي.
همه علما متفق هستند چې
د وی ټول علما متفق دي چې د حدود د اجرا شرایط ډیر سخت دي او دا د هر کس کار نه دی بلکې د حکومت دی هغه هم له مرحلو د تې کولو وروسته. تر یو حد کې د شي چې ووایي چې د دا ډول پیښو اجرات ناممکن دي تر هغه چې شریعت وضع کړی دي
او شرایطی ده که شریعت وضع کرده.
د افغانستان ستره محکمه د صحرایي محکمو تر سره کېدل د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې ناامنی یادوي او د ولایتونو د امنیت په ټینګېدو باندې ټینګار کوي. په همدې حال کې دنیا علما خلکو ته په دې برخه کې د عامه پوهاوي د زمینی پر برابرولو ټینګار کوي او وایي چې دنیا عالمان هم باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
یوازې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نه دی چې د صحرایي محکمو په اړه شکایت لري. د ملي سبا ټولنه وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره لازم کار نه دی شوی. دا خبره د دې ټولنې مشر ضیاءالحق مرخیل پرون د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځنې پر مهال په یو غونډه کې کړی ده. همدارنګه د ولسی جرګې ځینو غړو وویل د افغان میرمنو په وړاندې تبعیض ختم او د اسلام او مدني اصولو سره سم حقونه باید ورکړل شي. خان محمد سین په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل دروړي.
د افغانستان د ملي ثبات بنسټ وای کوم مرستې چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په نامه له افغان حکومت او په دې لار کې له مختلفو ټولنو سره شوی پر ځای نه دی لګیدلی. دا خبره د دې بنسټ مشر ضیاءالحق امرخیل د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت د دوی لخوا په جوړې ناسته کې وکړه. خاغلی امرخیل وویل د ښځو د حقونو خوندیتوب د هیواد د ټولو ښځو حق دی او حکومت مکلف دی چې دغه حق له قانون سره سم ادا کړي.
د 2001 څخه تر اوسه پورې دغه ورځ نمایشي لمانځل کی په میلیارډونو ډالر د مملکت سره مرسته وسوه، اما نن هم د افغانانو په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه لیدل کیږي. یا منابع څخه حکمرانانو په سم شکل استفاده و نه کړه. هغه هادونه چې په دې برخه کې کار کول یوازې تر مجللو دفاتر پورې منحصر و، اما د افغان خور په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه لیدل شوی.
خاغلی امرخیل وویل په کابل کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په نامه لکلونو کلونو راهیسې د ناستو پروګرامونو شاهد دی، خو کابل ټول هیواد نه دی. د وویل اوس مهال د هیواد په ولایتونو ولسوالیو لرې پرتو سیمو کې اکثره ښځې له ډېرو ابتدایي حقونو او خدماتو څخه بې برخې دي. د پر حکومت او د ښځو د حقونو په کورنۍ او نړیوالو مؤسسو غږ وکړ چې د ښځو د حقونو په نامه دی لمرستو ناوړه ګټه نه اخلي. د ناستې ویناوالو وویل نه یوازې دا چې د افغانستان اکثره مېرمنې له مدني حقونو بې برخې دي، په کورنۍ او ټولنه کې د ناوړه دودونو له امله په مختلفو بڼو شکنجه کېږي هم. ویناوالو دا هم وویل چې د افغانستان ښځې او نجونه کله کله له ثبوته پرته تورنیږي او د سنګسار سزا ویني. په جوړې ناسته کې د ولسي جرګې غړي شینکۍ کډوخیل وویل چې اسلام تعلیم پر ښځه او نارینه فرض کړی او هغه څوک چې د ښځو د تعلیم مخه نیسي په حقیقت کې ګناه کوي.
اگر امروز 95% زن افغان از خشونت های مختلف
داوی کنن افغان میرمنی 95% تاوتریخوال زغمی علت داده چی اقتصادی استقلال نلری او نارینه تا اړی دی. په دې برخه کې نارینه هم مسئولیت لري. کنن د هیواد 80% جونی به سیواد دی لاملې نارینه دی. اسلام پر خزه او نارینه د علم زده کړه فرض کړي خو نن د افغان غیرت داده چی لوري به سیواد وی.
لکن غیرت مرد افغان موږ که دخترش به سواد است.
د ناسته ویناوالو له دینی عالمانو هم وغوښتل چې په خپلو تبلیغاتو کې خلکو ته د اسلام له نظره د ښځو حقونه بیان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت مشرانو تل په خپلو ویناګانو کې په اړوندو ادارو تاکید کړی چې د ښځو د حقونو خوندیتوب په کاري لومړیتوبونو کې وشماري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
دوستان زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري او د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ ځانګړې خبرونه ته غوږی. په دې خبرونه کې په ګڼو ریپورټونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د شتو ستونزو تر ډیره پړه په حکومتي ادارو، په ځنګړې توګه په قضایی ادارو همدارنګ په لوی څارنوالۍ واچول شو. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په تیرو شپږو کلونو کې له ښځو سره د تشدد نږدې 10,000 قضیې ثبت کړي چې اکثرو ته رسیدګي هم شوي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ښځو په وړاندې د تشدد قضیې په جدیت سره څیړي. خو د ښځو یو شمېر فعالان وایي حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې محافظه کارانه چلند کوي او په واقعیتونو سترګې پټوي. تور هولان وری په ریپورت کې بنور تفصیل وورو.
د څارنوالي مسولین په داسې حال کې خزو سره د تاوتریخوالي دوسیوتا د رسیدګۍ پاړه خبرې کوي چې خلک وایي په عدلي ارګانونو کې د فساد موجودیت، د قانون نه پلي کولو او نور ستونزو له امله د هرې ورځې په تیرېدو پر خزو د زور زیاتی کچا لوړه شوې ده. د لوی څارنوالۍ ویان محمد بصیر عزیزی وای د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په خاطر هڅې پیل کړې او د دې لپاره هر ولایت کې ځانګړې څانګې ایجاد کړې چې تر اوسه زیاتې لاسته راوړنې لري.
ادارې لوی څارنوالۍ جمهوری اسلامي افغانستان در طول مدت 6 سال گذشته در حدود
افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ په تیر شپږو کالو کې د خزو په وړاندې د ترسره شوی زور زیاتی 9502 قضیه ثبت کړي دي چې لدی څخه 828 قضیه د قتل، 2453 قضیه د جنسي تیری، سلی د ماشومانو د سختولو، 15 د خزو د اختطاف او نور پاتې د وهلو، ټکولو، په زور او په کم عمر کې د نجونو ورکولو قضیه شامل دي چې د تحقیق او عدلي تعقیب لاندې نیول شوې دي. عزیزی د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته د فرخوندې د وجلو د قضیه پاړه هم د پرمختګونو خبره وکړه. نوموړي وویل د میرمن فرخوندې د دوسی تحقیقات د لوی څارنوالۍ لخوا بشپړ شوې دي. د قضایي فیصلې د پاړه محکمې ته لیږل شوې چې دوه ورځې وړاندې یا د دوسیا نهایي شوې چې په قتل کې شریکو 13 کسانو ته د محکمې لخوا سزا اورول شوې ده. په همدې حال کې د خزو یو شمیر فعالانی به وایي چې لوی څارنوالۍ له حقیقتونو سترګې پټوي او عدلي او قضایي ارګانونه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته لازمه رسیدګي نه کوي. د خزو فعالې غټې صاحبیان ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
سرانه نمیشه محافظه کاری کوي، خپل روابطو ته زیاد ترجیح ورکوي نسبت به ضوابطو، خپل مسئولیت بلکل نه ادا کوي. بشي عمومي پالیسی به دولت دغه سیده چې زینن بلکل آماده نه دي چې کوم مثبت تغییرات ولدي، مخصوصا هغه تاوتریخواله یا هغه جنسي تیری چې کیږي، هغه ظلمونه چې دی وي خزري باندې کیږي، هغوی زینن بلکل آماده نه دي چې هغه کسانو ته جزا ورکړي.
خلک وایي په ولایتونو او مرکز کې د ښځو په وړاندې ډېره زور زیاتی د زورواکو او مالدارو لخوا ترسره کیږي. چې څارنوالي او نور اړوند ارګانونه یې په نیولو او هغوی ته په سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان بیا وایي د دوی په وړاندې زورواکي، مالداره او غریب یو شان دي او هیچا سره توپیری چلند نه کوي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د منع قانون په 1938 لمریز کال کې ایجاد شوی او حکومت د همدغه قانون له مخې اجرات کوي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په زرګونو قضیې څېړلې دي. همدارنګه په اقتصادي برخه کې هم په تیرو کلونو کې د ښځو د یو لړ لاسته راوړنو یادونه کیږي. په تیرې ونی ملسیز کې افغان میرمنو د ځین نور پرمختګونو ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې هم کار کړی او یو لړ بریاوې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د سوداګرو ښځو شورا وایي د محل ښځې د نارینه وو ترڅنګ په بیلابیلو سوداګریزو فعالیتونو بوخت دي. د دې ټولنې غړي حسین دړ وایي چې په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې باید وساتل شي. د مارچ د اتمې یاد ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت نجیبې زمان په هیواد کې د ښځو د اقتصادي فعالیتونو په اړه یو مفصل ریپورت چمتو کړی.
سره له دې چې افغان میرمنې په خپل ټولنیز ژوند کې په بیلابیلو برخو کې د ستونزو او ننګونو سره مخ دي، خو بیا هم دوی توانېدلې چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سوداګرو ښځو شورا وایي چې اوس مهال ښځې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د اقتصاد په پیاوړتیا کې تر 50% زیاته ونډه لري.
د افغانستان خويندې 80% غیر مستقیم په اقتصادي برخو کې مشغول او مصروف تونلری. ځکه چې افغانستان د اقتصاد زیربنا د ښځو په همکاري او مرسته جوړیږي. دوهم دا چې هغه ښځې دي چې کار کوي په اقتصادي چارو کې رسمي فعالیت لري، هغه هم ماشاءالله په دغو کلونو کې مثمر ده او نتیجه یې احساسیږي.
د دغه شورا غړي حسین اندروای چې افغان میرمنې اوس مهال له مالداري، کرنیزو چارو، غالي اوبدلو، لاسي غړو جوړولو څخه نیولې بیا تر لویو ساختماني شرکتونو پورې فعالیت کوي. میرمن اندروای چې اوس مهال 1400 کوچني سوداګریز شرکتونه چې د شوډو لخوا چلول کیږي د سوداګری او صنایعو خونو سره ثبت دي او تر 3000 زیات شي په بیلابیلو برخو کې په دوکانداري بوخت دي. په تیر یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې د شوډو فعالیتونه د یو شمیر اقتصادي او سکتوري وزارتونو او ادارو لخوا د قدر وړ بلل سوی دي. په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ یا ایسای دروي چې په یوه کې په بیلابیلو برخو کې له 300 میلیونو ډالرو څخه زیاته پنګونه د شوډو لخوا سوی ده. د دغه ادارې مرستیال محمد ابراهیم شمس ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې له 2 څخه زیات شرکتونه په کابل او له 5 څخه زیات شرکتونه په ولایتونو کې د شوډو لخوا فعال سوی دي.
په ترانسپورتي او لوجستیکي خدماتي برخو کې خوځو جوازونه دلته اخستې دي، په تحصیلاتو علي کې اخستې، په نورو برخو کې اخستې. دغه مبلغ د سرمایه گذاري یا د پنګیا چونې چې په مقابل کې په لویه کچه باندې فرصت د کار خزینه ټولنې ته برابر شوې ده.
شغلی شمس ویل په دغه موده کې پایسای اداره کې د شوډو لخوا ټول ټال 2500 شرکتونه ثبت شوي دي. له دې سره جوخت په هیواد کې د لاسي صنایعو د تولید، د وچه او تازه میوې پر راټولولو، صادراتو او وارداتو، د غالیو په اوبدلو کې د ښځو رول اغیزناک او بنسټیز بلل سوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې ښځو په خصوصي سکتور کې فعال ونډه لرلې او اوس مهال د 1500 څخه د زیاتو کوچنیو او لویو سوداګریزو شرکتونو کارونه ښځې پر مخ وړي. دغه وزارت وایي غواړي ښځو ته د سوداګرۍ په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې او د دوی تولید شوي شیانو ته بازار موندنه وکړي. د کابل د څلورم مکرو ریان د ښځو په پارک کې زهرا یو رستورانت لري. د خپل رستورانت کې پیرکی، اشک که منتو پخوی او مشتریان چې ټوله شدینه دی ورڅخه خوشاله دي.
ما بولونی پزی دارم، دکانم از رستوران هستن، رستوران کلان هست هم من.
زده بولانی پخولو دکان لرم، منتو آشک بولانی خرسوم، لوی رستوران دی. لده لاری دیخ بلی کورانی سر هم رسته کوم، سلور اولادونه می دی. زوی می دختر دی، دری لونی لرم، یوای مامور ده، دومی ترده غزایر رسولی دی.
کسان دیم.
نگین شزینه کالی گندی دوائی چه پخپل دکان که دو عبدال کورس هم لری اوز دکون که روزی.
خوب است دیگه بد نیست، مشتریان خوب است دیگه گزاران میشه.
خیده بد ندی، مشتریان لرم گزارم کیگی، شاگردان هم روزم، دکروشنیل او جام و عبدال کورس هم لرم، خواهین دو سرم و دام رست ده، چه کالی ورد پکمی اوجوری
گندم.
دغه سوداګری شزی د خپل کارونو او لاسترارونو ترڅنګ په ټولنه کې د دوی په وړاندې لستونزو او ننګونو هم یادونه وکړه. بلخوا د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوي د فرهنګي او سیمایزو دودونو او نامنوی له امله په ولایتونو کې سوداګری شزی ورځ تر بلې مخ په کمیدو دي او د دوی فعالیتونه یا بند سوي او یا هم له خنډ سره مخ سوي دي. د دغې خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شافیزي وایي یوازې په مزار شریف، هرات او کابل کې شزی په سوداګری بوخت دي. دی وایي چې په ځینو ولایتونو کې د ناامنۍ له امله شزو خپل سوداګریز فعالیتونه بند کړي دي. بلخوا د شزو چارو وزارت وایي چې د شزو د اقتصادي ودې لپاره پلانونه په نظر کې لري چې راتلونکي کال به کار ورباندې پیل کړي. د دغه وزارت د پلان جوړونې رئیسه رحیمه ظریفي ازادي راډیو ته ویل چې د کلیوالو شزو سره د نږدې اړیکو او همکاریو د پیدا کولو په هدف د کرنې او مالدارۍ کلیو پراختیا وزارتونو سره به یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي.
برنامه های اجرا شده کافی و بسنده نیست. ما به برنامه های دراز مدت زیربنایی و اساس
پلی شوی پروگرامونه کافی ندی. موږ د افغان ښځو لپاره اوږد مهاله اساسي او زیربنایی پروگرامونو ته اړتیا لرو تر څو دوی خپل قانوني او شرعي حقونو ته ورسیږي. لنیکه مرغه موږ تر 40% زیاتې ښځې په حکومت کې لرو. شاوخوا 11% ښځې په رهبری کې ونډه لري او د ښځو لپاره د حرفوي زده کړو په برخه کې یو شمیر پروګرامونه د لاسلیک په حل کې دي چې پراتلونکي کال کې به کار ور باندې وکړو.
په افغاني ټولنه کې د شوزو اقتصادي فعالیتونو ته په کتو سره د نظر خوندان وای چې کورنۍ اقتصاد د ټولنې د اقتصاد ستنه ده او کچیر یو شزه د اقتصاد له اړخه پیاوړی وي هغه خپل ماشوم د سړک په مخ کار کولو ته نه اړباسي او نه هم خپل لور په کوچني سین کې واده کولو ته مجبوره کوي.
و موردل چې په اقتصادي برخه کې په افغانستان کې خزو د زینو کارونو د ترسره کولو اجازه ترلاسه کړې ده او یو لړ لاسترولنی هم لري. بلخوانن د مارچ اتمه ده خو یو داسې میرمنم د کونړ په یو لرې سیمه کې اوسیږي چې له 15 کلونو راهیسې په مرګونی رنز اخته ده خو د خپل درملنې لپاره پیسې نه لري. ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینوارې د دې میرمنې د لیدو لپاره کونړ ته ورغلې او دا رپورټ راستولې.
کله یوې خوا په ټوله نړۍ او په خاص ډول د هیواد په ټولو ولایتونو کې اتم د مارچ د ښځو نړیوال ورځ مانځل کیږي او د دې ورځې د نمانځنې په پلمه په پراخه پیمانه پیسې مصرفیږي. خو داسې میرمنې هم شته چې د اقتصادي ستونزو له امله کلونه کلونه د مرګ او ژوند ترمنځ د رنځ په بستر پرتې وي او دا ورځ یوازې له خپلې بېوزلۍ، بېکسۍ او رنځونو سره نمانځي. د مارچ په شپږمه د همداسې یوې میرمنې نه خبر شوم چې د سر دریمه برخه زخمونو له منځه وړي او 15 کاله کیږي چې شړیدلو زخمونو سره د مرګ په بستر پرته ده. دا ځکه چې دې مورکۍ د علاج پیسې نه درلودي. دا کورنۍ په کونړ ولایت کې پرته ده. د همدې سیمې په لور روان شو. په لار راته د دې سیمې ډریور د دې کورنۍ د بېوزلۍ کیسه وکړه. هغه راته وویل دا میرمنې څو وارې ډاکټر ته په موټر کې بیولې ولې د تداوۍ د پیسو د نشتون له امله بیرته کور ته ناهیلې راستنه شوې.
دا ډیره غریبه او ډیره غمجنه کورنۍ ده. دې مریض دا ما په دې ټیکسي موټر کې هم ډاکټر د ډیر بیولې را بیولې دی. هغه دې خلکو سره د ټیکسي کراڅه کې چې دا ډاکټر خو به ورته نو سولې کړه دا هغه پیسو بس به هم د سره نه وو. بېرته به راواپس شو. موږ به تپوس هم وکړو چې ولې بس دا به هم غلی شو. بس کیبه نس کور ته به راغو. بس بېرته به کوشو نه پیسو را خاطره د سره د دارو پیسې هم نه وي.
د خاص کونړ ولسوالۍ ته په ورتګ سره د خاورو په یوې جونګړې مسترګې ولګېدي. د غریبانه جونګړه د صدرې په نوم د همدې رنځوري مورکۍ کور دی. د تازه زخمونو، درد او څړیکو سره بلده شوې مورکۍ په کټ پرته وه. راته وویل 15 کاله وړاندې د دې په غوږ یوه دانه راختلې وه چې وروسته دا دانه په زخم بدله شوه او ورځ په ورځ به د دې زخم پراخېدو. دا وایي خاوند یې غریب دی او د دې زخم د علاج پیسې ورسره نه وي. نو خپلې بېکسۍ او بېوزلۍ دې ته دومره قوت ورکړ چې د رنځ دردونه وزغمي خو چا ته یې د سوال لاس نه دی پورته کړی.
سره 15 کاله بچی وشو او اوس خو دا 2 کاله به کار کوي. هغه سخت او هغه تازه مچۍ را کوله. پاس مې په ځای راتېره او چاته مې لاس نه دی نیولې. چاته مې ویلې نه چې ما له 5 روپۍ را که چا را خپل نه را کړل دي را کړل چا پلار ته نه زوړ
دی مورکې پر ځان سخت دردونه او تکلیفونه زغملی خو پر کورنۍ ځان نه دی بار کړی او د دې په خاطر چې دا د کټ شوله او کورې خراب نه شي په مشر لوري خاوند ته دوهم واده وکړ
او دغه سړی نه نه قبول اول خو راباندې نه دی لیوان ټوپ تیر شو زړه تر راباندې نه دی لیوان ټوپ تیر شو دا لیوان شو سخت دی وړو بچو سره دا بل مې نه شته مې راته خپل واد هغه سخت دی واه ها 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 ولې دا څه باندې ور بغاټه شوله خبر به په دې سړی نه خدا وکړه کبا باندې نه ورته انسان دی مړه شو باندې دې ما نه نه څه وکړم کوډې شو وکړلې تا خدا مې ولا وکړه نه 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 بچره هیڅ چا نه شو کوبک نه وکړ هیڅ چا
د دې میرمنې خاوند محمد علي چې اوس یې صحیح وضعیت ښه دی په همدې جونګړه کې نجاري کوي او یوازې دومره څه پیدا کوي چې خپلې کورنۍ ته وچه ډوډۍ پرې واخلي دا وایي کله چې میرمنې ډاکټران ته بوتلله هغوی ورنه د علاج په خاطر څلور لکه کلدارې وغوښتې او د دوی ټوله سرمایه یوازې یوه غوا وه محمد علي هم د خپلې بېوسۍ خبره کوي دی وایي که امکانات یې درلودلی نو میرمن به یې په دې حال نه وه
بس دغه د جلال آباد ته به مې یوله او میاشت پس او دغه د لاسو د مشقتو نه په ځان باندې مثلا سخته تېره کړي زما صحیح به وسه نه رسېږي زما چې وسه رسېدلې نو
د دې سیمې اوسیدونکي وایي دا او دې ته ورته ډیرو مجبورو میندو په انتخاباتو کې برخه واخیسته او دواړو مشرانو ته یې رایې ورکړې دوی وایي د ملي وحدت حکومت دې د دغه ډول بېوزلو کورنیو له حاله ځان خبر کړي
د لوګو په کلو خړه دا د خوښه ده که نه ته ډوډۍ سره میوې خورې تا ته هر څه در رسېږي موږ د چای سره خورو ګوړه دا د خوښه ده که نه دغه شانتې کورنۍ شته ولس هغه خلک چې د هېواد کې دي او شتمن دي هغه باید او حتی حکومت نه مې غوښتنه همدغه ده چې ځکه ما په خپل لاس زه په دې باوري یم همدغه شانتې سرتورې ما په انتخاباتو کې رئیس دي دی ما د رایې صندوق ته بیولې دي او دی په همدغه اوسني حکومت کې مې دواړو چارواکو ته یې رایې کارول ده او نن د داسې بې سرنوشته تر دغه حد را رسېږي حکومت باید په هره معنا چې او څومره امکانات چې د حکومت سره ټول باید په دې برخه کې کار واچي
د حکومت دا د مارچ اتمه ورځ نړیواله ورځ ده دا لمانځل کېږي دغه ورځې باندې چې کوم لګښتونه کې کومې بینرې چاپېږي او کوم چارواکي خبرې کې دغه مصارف دې راواخلي راسن دي په دې غریب وویشي دغه ورځ باندې د غریبانو ته د مرستو رسولو ورځ دغه کارونه دي وکړي نه دا چې چېرته راشي او غوړې غوړې وعدې وکړي ځکه دا ورځ نو د وعدو نه ستړی دی وعدو راغلی دی خو وعدو سره سم نه ځي
یو شمیر ډاکټرانو چې د دې مورکۍ د زخم انځورونه لیدلي وایي ډیر احتمال د دې شته چې سرطان وي دوی وایي که چیرې دغه رنځوره میرمن بهر ته د تداوۍ لپاره واستول شي نو په اطمینان سره به د دې درملنه وشي
زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د مارچ د اتمې یا د ښځې نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو په اړه یوه نوې سندره ښځو ته وړاندې کړې د دې انسټیټیوټ چارواکي وایي د دې سندرې له نشرېدو یې هدف عدالت غوښتنه او د ښځو د ځایو شوو حقونو ترلاسه کول دي د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ارکستر د برخې مشره نګین خپلواک وایي خوښه ده چې د موسیقۍ له لارې د ښځو آواز پورته کولی شي محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري دا رپورټ اورو ورپسې زموږ له خوانه د میرمن نغمې یوه سندره د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ټولو ته ډالۍ ده
دغه د خزو سندره د مارچ د اتمې یا د خزې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لروري جوړه شوې او خبريږي د دغه انسټیټیوټ چارواکي وایي د دغه سندرې ل خبرېدوې هدف د خزو لپاره د عدالت غوښتنه او د دوی د ترپخو لاندې شویو حقونو ترلاسه کول دي د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست وایي تل هڅه کړي چې د موسیقي لارې د خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کار وکړي
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان تنهای ای اجتماع
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ یوازې یو مارچ او بل مارچ د افغان خزو لپاره کار نه کوي بلکې دغه انسټیټیوټ له جوړیدو تر اوسه موږ د جنسیت تثبیت او د خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د موسیقي لارې کار کړی او دوام باور کړو خغلی سرمست وایي چې د خزو د سندرې شعر د سلیمان لایق دی میوزیک د فرید شیفتل لوري ترتیب او کمپوز شوی او د رهبری چاري نگین خپلواک د ارکستر ته برخي د مشر پر غاړه وي د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر وایي د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې لومړی ځل د ښځو لپاره د ارکستر برخه چې مشري نیګن خپلواک کوي پرانستله. احمد ناصر سرمست وایي لومړی خپلې برنامې د یوې نجلۍ په لرلو پیل کړې وې، خو اوس د انسټیټیوټ یو په درې نجونې دي. په همدې حال کې نیګن خپلواک لومړنی افغان نجلۍ چې د ځوانانو د ارکستر د برخې مشري پر غاړه لري. خوشحاله دا چې د موسیقي لاري کولای شي د ښځو حق پورته کړي.
موږ خوښ یو چې په انسټیټیوټ کې ډېرې انجونې لرو او د موسیقي لاري موږ خپل او د نورو ښځو اواز پورته کولای شو. له فامیلونو څخه هیله کوو چې خپل لورګانې پرېږدي چې درس ووایي او هر رشته کې چې علاقه مندي لري تحصیل وکړي.
د موسیقي د ملي انسټیټیوټ چارواکي وایي چې موسیقي کولای شي د ملي اوالي او د رفاه پر لور د ټولنې د پرمخ بیولو په برخه کې مثبت پاترول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده او د شته باورونو لمخې ډیری کورنۍ خپلو لورګانو او خویندو ته د موسیقي په برخه کې د زده کړو اجازه نه ورکوي.